دا مشال اړ دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کله وایم. په روان خبري غړې کې مو د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له انیس اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد احتجاج کوونکو حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي. د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم دوام لري او د اوکراین ولسمشر اعلان کړی چې حکومت یې د ختیس دونیسک سیمې د خلکو په لازمي توګه د وتلو پریکړه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د پرلتوالو د حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي. په میرعلي او میرام شاه پریس کلب سره نږدې په احتجاج د ناستو کسانو چارواکو ترمنځ د جولای په 1 د خبرو اترو دوه پړاوونه وشول خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. د پرلتوالو یو مشر ملک رب نواز وزیر له حکومتي وفد سره د مذاکراتو په وخت امنیت غوښتنه کړې ده. نوموړي په دغه موقع چارواکو ته وویل چې امن به حکومت راولي لکه د اسلام آباد او لاهور په څیر، او دا هم ویلي دي چې باید حکومت امن راولي. پرلتوال وایي چې تر څو په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات نه وي لیدلې تر هغې به ناسته دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوالو ته یې د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې د مذاکراتو بل پړاو نن هم اوشي. دا پرله د جولای په 13 وروسته لاغې پیل شوي چې د جولای په 14 د جمعیت العلماء اسلام زعیم مشر قاری سمیع الدین او د ګوند بلغړی قاری نعمان ووژل شو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په سکولونو کې د داخلو په مهم کې تر اوسه شاوخوا 6500 ماشومان داخل کړي دي. د صوبې د تعلیم محکمې سکرتر خالد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د 45 لکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو دا مهم د جولای په 2 پیل شوی چې د اګست تر اخره به دوام ولري. نوموړي زیاته کړه چې په دې مهم کې زیات پام د لومړي یادنا کلاس ماشومانو د میندو پلرونو استادانو ترمنځ خبرو اترو او د ځایي استادانو ترڅنګ ځینې نورو مسئلو ته دی. بلخوا به نظیر انکم سپورټ پروګرام په یو سروې کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 20 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په سیلابونو کې د وژل شوي تن کورنۍ ته 12 لکه روپۍ امداد ورکوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې د جولای په 1 د بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ. وزیر اعظم زیاته کړې چې وفاقي حکومت په بلوچستان کې سیلاب ځپلو ته په سمدستي توګه د مرستو لیږلو لپاره له صوبایي حکومت سره کار کوي. هغه دا هم وویل چې په سیلابونو کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي دي چې پکې اوسل 40 د بلوچستان دي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په 13 شاوخوا 2 ورځو کې په سیلابونو کې 13 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان محمد نسیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې 10 تنه د غزنی په کراباه ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې و، بیا په کندهار کې د سیلاب له کبله وژل شوي. نوموړي زیاته کړې چې په سیلابونو کې 10 لکه کورونه ویجاړ شوي دي او 10 لکه جریبه کرنیزې ځمکې ته هم زیان رسولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د جولای په 1 یو پلاوی له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. ډان او دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼو نن لیکلي چې د پاکستان لخوا په قبایلي مشرانو ځینو نورو کسانو مشتمل پلاوی افغانستان ته لیږدول شوی. د ورځپاڼو په وینا دا وفد په داسې حال کې کابل ته تللی چې د جولای په 9 د پاکستان یو بل پلاوی له افغانستان نه ستون شوی دی. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د ختیس دونیسک سیمې څخه د خلکو په لازمي توګه د وتلو پریکړه کړې ده. دا سیمه د روسیې له یرغلګرو ځواکونو سره د شدید جګړې ځای دی. نوموړي د جولای په 1 د شپې ناوخته په ټلویزیوني وینا کې دا هم ویل چې په 100,000 خلک لا هم د دونباس په جګړایزو سیمو کې دي چې وتلو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
خبرونه ول مشال اړي واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړ. کچره سروانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. دا قبلی مشرانو یو پلاوی له طریقې طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره کابل ته رسیدلی دی. تازه حال په روانه غړي کې اوریدل شي د شمالي ګلستان په امیرالي کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرله دوام لري. خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د شاوخوا 15 لک ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی. دا کمپاین به څنګه وي؟
زمونږ زیات فوکس چې دی اپر ٹریڈیشنل مینز باندې لکه زمونږ پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل دا غینې علاوه کوم لوکل ٹیچرز دی دا غینې علاوه امام مسجد دی.
دا پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا دا پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف او پاکستان ترمن د قرضې د معاملې د زر هواری لپاره د امریکا د بارنو چارو د مرستالي وزیري څخه مرسته غوښتې ده. شنون کې د ته څنګه ګوري؟
دا حکومت کمزورتیا هم دا عالمی حکومتونه امریکا آی ایم ایف په پاکستان باندې بالکل باور نشته ده او د وجه دا چې پاکستان کمزور شو.
دا خبر ضلع په لوړګي کې د هیزي ناروغي خپره شوې. د دې مخنیوي څنګه ممکن دی؟
کولاو مساته دې د پاسه ډکن استعمالوي دي کې نه صرف ډینګي بچاو کې دي شي بلکې د هیزي یا نور چې کوم وبي امراض دي دا غینه هم موږ خپل ځان بچ کولای شو.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. دا بشار رادیو د 12 بجو خبرونه ته تاسې غوږی خدمتونه وردن کوو. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په داسې حال کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره تر خبرو تر وروسته د مذهبي مشرانو یو ډله هیوا ته راستنه شوې وه. د قبایلي مشرانو او نورو یو 12 کسیزه پلاوی پرون له ټي ټي پی سره د خبرو د بیا پیل لپاره کابل ته ورسېده. دا رپورټ له مخې د مفتي تقي عثماني په مشرۍ د علماو یو 12 کسیزه پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو او افغان طالبانو سره له کتنې وروسته له افغانستانه راستون شوې وه. د تربندیز دانی تریک طالبان پاکستان د خبرو په اړه دوه پانی بیان هم خپور کړی وو چې په پاکستان کې د اسلامي نظام غوښتنه کړې و. بلخوا مفتی تقی عثماني په ټوئیټر باندې لیکلی وو چې هیله لري د افغان طالبانو له مشرتابه سره د هغه ملاقات او د دوه هیوادونو ترمن د اړیکو د پټینګولو د سړي پټینګخ کې دا ګټور ثابت شي. پرون چې کوم د پلاوی رسیدلې دی په دې کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی مرستیال عبدالرسمود السیف هم شامل دی او د دې په مشرۍ کې د کمی مشرانو دا پلاوی ورغلی دی او دا وسلو رزلته وي او د دې ډلې دا دویم سفر دی. د دې مخکې د جون په میاشت کې دا سفر کړی وو. تازه حال به له اسلام آباد د مشال اړیو همکار طاهر خان صاحب نخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب سلام مشي.
ډیره مننه تاسو شکریہ.
طاهر خان صاحب اول د زمنګ اوریدونکو سره دا د پلاوی د سفر په اړه تفصیل شریک کړئ چې راپورونه د پاکستان رسنۍ دا راپور ورکړي نو تاسو سره تفصیل دی. آیا تاسو چا سره خبرې شوي د پلاویل تر رسیدلې دی او دوی دوه خبرې کوي؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته کابل نه چې ما تازه معلومات ترلاسه کړی دي د دې پلاوی د وخت سفر په اړه باندې. نو کله چې 13 ورځ دی ورسېدل مازیګر وروسته نو د دوی ماښام د طالبانو د حکومت چې کوم د سرپرست داخله چارو وزیر دی سراجین حقانی سره دی لیدل شوی دی او البته جزئیات دا غونډه خنشته لیکن دلته به یو خبر وکم چې دا 12 چې کوم کسان یادېږي څوک ولس یادېږي لیکن زمونږ معلومات دا چې دا پورستی او دا هغه کسان دي چې کله د جون په اولنې او دویمه نیټه یو جرګه تللی و چې هغه وخت وته بیا مشترکه پښتون جرګه ویلې و او نه په هغه کې نه یوازې پکې د قبایلو نه ځنې مشران وو بلکې د خیبر پختونخوا د ځینې نورو سیمو لکه څنګه چې تاسو بیرستر سیف یاد کړ نو دا د ثواب دی. هغوم د دې د اوسنۍ چې کوم پلاوی تللی دی د هغې مشري هم د ده پر غاړه ده. نو هغه سره ملاقات شوی دی او تاسو یادې چې کله د جون په اولنۍ او دویمه نیټه دغې جرګې خبرې کړې وې نو هغه وخت کې یو د نامعلوم مودې دپاره اوربند هم اعلان شوی وو او هغه اوربند تر دې وخته و. دا خبرې چې دي دا د جون نفس دا دویم سفر دی د جرګې او چې کومې خبرې دي کړې وي هغه وخت کې بیا یو وخت ټاکل شو چې 3 میاشتو کې دننه د ټي ټي پی چې کوم مطالبات وو چې هغه کې یو مهم مطالبه د دې اوس چې کوم دا قبایلي اضلاع دي یا ولسوالۍ دي د دې د حیثیت ختمول انضمام او دا واپس زوړ فټا حیثیت دا هغه وخت کې دا خبره ټیټکی مشرانو کړی وو. نو بهرحال هغه ځای کې چې کومې وعدې ورسره دغه پلاوی کړی وي دا اوس چې بیا تللی دی اوبه کتی ځان سره سوړی دي. آیا د دوی په سمنه دي او کوم ټی ټی پی ته چې د دوی کوم خبره وه هغې کې ټی ټی پی څومره منلې دي؟ دا د هغې د جون د سفر په تناظر کې دا
ستاسو په خبره باندې دا تسلسل دی. خو په طایف خان صاحب دې کې موږ ګورو چې مفتی تقی عثماني تیره اونۍ چې کوم سفر کړی وو دا غې نه پس سمدستی دا سید دا خو یو تسلسل دی. خو آیا ستاسو په نظر باندې څه پرمختګ وشوي وي ځکه دا پلاوی کابل ته رسیدلې دی او کنه؟
زما په نظر اورنۍ پرمختګ خدا دې چې د خبرو دا پروسه روانه ده. یو دویم دا چې د یو بل خبره دواړه غاړي اوري. دریم افغان طالبانو حکومت تر اوسه پورې هغه خپل قربتوب هغې نه لا ناهیلي او مایوس نه دي. کله چې زه خپله د دې جولای په اولنۍ هفته کې او د تیر جون چې زه وم ما سراج الدین حقانی سره وړي ځل ځکه چې هغه قربه دی د دې خبرو نو هغه هم تر څه حده مطمئن ښکارېده دا د خبرو د پروسې نه. لیکن دا خبره ما ته وکړه چې دا پروسا دا ډېره اسانه به نه وي او بیا خفو چې کوم پاکستاني مشران دا وزیران کله ناکله بیانونه ورکړي چې دا بیانونه نه دي پکار. نو هغه سړی دا و چې دا مسله به دا پلاوی حل کوي فیصلې بم دي کوي. نو دا مشکله دا فیصلې خو هغه خلک هیڅ څوک چا چې د مذاکراتو دا پروسه شروع کړی دی چې هغه فوج دی هغه د پاکستان انټلیجنس دی. او زموږ معلومات دا دي چې د دې جرګې نه او دغه دینی عالمانو تاسو چې خبره وکړه د دې سفرونو وروسته امکان دی چې دغه دوه سفرونو د دینی عالمانو د اوسنۍ چې کمال پلاوی موجود دی د دې د مذاکراتو نه پس به بیا هغه خلک سي چې څوک اصل کې مذاکرات کوي او د فیصلو اختیار هغې ته دی. او د هغې تیر چې کوم پړاو شوی وو د خبرو د پاکستان د سیکیورټي اسټبلشمنټ چې ورته وایي فوج انټلیجنس دا خلک چې دي امنیتي چارواکي د دې په 6 جولای په کابل کې د اختوی اختر نمخ کې یو دور شو د مذاکراتو. نو ګوره پرمختګ دا دی چې دا شی روان دی ولاړ نه دی. او عالمان چې واپس راغلي دي نو هغوی خوم کوم عالمانو چې خبرې کړي دي میډیا سره واپس چې واپس راتلو وروسته هغه کې خوم لږ اون اطمینان شته. لیکن خبره دا ده چې دا شیان ډېر مشکل دي اسان نه دي. لیکن اوبه کتی شي چې حکومت ټی ټی پی هغه مطالباتو ته څه جواب وایي او ٹی ٹی پی ته چې کوم د دوی شرایطو هغه ته ٹی ٹی پی څه جواب وایي.
تر خاصه بیا اخري پوښتنه کوم ګورو په دې کې پهل چې کوم پلاوی تلې او پاغه اړه مانی هم پهل ښکار خبرې نه کیدلی خو دا غیر رسو کوم ګورو بیا په کې سیاسي ګوندونو او پارلمان هم په دې کې یو د سارن یو کمیټي د جوړولو خبره وکړه. نو دا ځل چې کوم مذاکرات ساسه په نظر باندې کوم روان دي نو آیا دې ته سیاسي هغه هم ملاتړ شامل دي او اسټابلیشمنت خو مذاکرات خو موږ ګورو په پاکستان کې څنګه کیږي خو دا ځل سیاسي ګوندونه هم په دې کې آن بورډ دي؟
کله چې د جون دغه جرګې خبره په میډیا کې راغله نو اعتراضونه وشول په پاکستان کې دننه او پیپلز پارټي چې حکومتي اتحاد شامل مهمه پارټي ده دا هغه مشر بلاول بوټو په خپل باندې یو بیان ورکړ چې دا شیان دا حساس دي دا مهم دي. نو دا د پارلمان کې وي تاسو یادېږي چې په 15 د جولای بیا یو کمیټه غونډه د پارلمان د سکیورټي کمیټه چې دا هغه غونډه وشوه او هغه غونډه کې دا فیصله وشوه څنګه چې تاسو یاد کړی چې یو دا چې فیصله به لکه د پارلیمان هغه اپ ته خبر ساتل کیږي ځکه هغه کمیټه فوج ته دا اجازه ورکړه یعنی هغه ته یو حمایت او تاسو کوم پروسس شروع کړی دی هغه به جاری وي. البته دغه تاسو چې به اشاره وکړه چې یو کمیټه به د پارلیمان وي چې به سارنه کوي ګوري به سمر پرمختګ کوي سم مسلې دي نو تر سل حدا دا یو مهم پرمختګ و. لیکن ځنې خلکو شکونه کول چې دا اس یو سمبولیک غونډه بیانونه راغله د پارټي پیپلز پارټي او بیا یو دا کمیټه غونډه شو اثر اختیار خو نور خلکو سره دی نور ادارو سره دی دا خبره درست هم ده. لیکن بیا هم مخکې پارلیمان ته پته نه و مخکې د پارلیمان کمیټه په دې مسلو باندې غونډه نه کوله. لیکن پوره پاکستان سیاست خو پاکستانیانو ته پته ده تاسو ته پته ده دنیا به خبر ده چې امنیت سره تړلې مسلې وي امن سره تړلې مسلې وي گاوند سره تړلې مسلې وي افغانستان سره تړلې مسلې وي ٹی ٹی پی سره تړلې مسلې وي افغان طالبانو سره وي نه هغه کې د امنیتي ادارو رول د سیاسي لیډرشپ نه مشران نه پارلیمنت نه زیات وی لیکن دا خبر مختک زویما چې پارلیمان کما کم خبر وکړه چې یو وکیل لدی شنو خبر دی او دی خبر ساتل پکار دی. نو بهرحال دا نوې پروسه چې دا د کلک پارلیمان غای پرول او لکه منظوري شته.
صحیح ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتونه خپل ځان ډیر خیال ساتي. له اسلام آباد د مشال اړیو همکار طاهر خان چې د تیری کې طالبان پاکستان له مشرانو سره د ملاقات لپاره د پاکستان د قبایلی مشرانو یو ډله کابل ته رسیدلې ده او څنګه تاسو واوریدل چې پرون یو ملاقات هم کړی. په دې اړه ستازه تفصیلات راځي تاسو سره شریکو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د پرلتپالو او حکومت ترمنځ پرون مذاکرات وشو چې بې نتیجې پای ته ورسید. پرلتپال وایي تر څو یې په سیمه کې د امنیت لپاره حکومتي اقدامات نه وي لیدلي تر هغې به یې پرلت جاري وي. بلخوا د ضلع مرستیال کمشنر په سیمه کې د پرلتپالو د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. دا پرلت د جولای پر 13 له هغې وروسته پیل شو چې د جولای په 14 د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي قاری سمیع الدین او قاری نومان ووژل شول. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د عثمانزای قبیلو لخوا هدفي وژنو ضد احتجاجي پرلت لا هم دوام لري چې د جولای 13 نه پیل شوه. دغه پرلت اوس د میر علي سره سره د میرام شاه پریس کلب مخې ته هم دوام دار ساتل شوه. تیره ورځ د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه وشول خو نتیجه یې ورنه کړې. مرستیال کمشنر شاهد علي خان او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره خپل په پرلت کې دننه خبرې وشوې. نن هم د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. د پرلت یو مشر ملک رب نواز وزیر پرلت په دوران له حکومتي وفد او مرستیال کمشنر سره مذاکراتو په وخت چارواکو ته وویل چې دوی امن ترې غواړي او ذمہواری هم حکومت ته. مرستیال کمشنر شاهد علی خان وویل چې خپل له پرلتوالو سره د خبرې دوه پړاوونه وکړل. ورسره د پولیسو امنیتي ځواکونو او نور اعلی چارواکي شامل دي. پرلتوالو ته یې ډاډ ورکړی خو لا هم بې نتیجې دي. یاد پرلت وروسته لا غې پیل شوی چې د جولای په 14 وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. شمالی وزیرستان کې روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران او ځوانان پکې وژلې شوي. پرلتوال وایي چې حکومت نه پوخ ډاډ غواړي تر څو چې دوی امن محسوس کړی نه وي. حکومت لخوا د امن لپاره عملي ګامونه لیدلې نه وي. خبرې مذاکرات به کیږي خو پرلت نه ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
په خبر پښتونخوا کې حکومت د جولای له 28 څخه د شاوخوا 15 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د چارواکو په خبره د اګست تر اخیره به دوام ولري. چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې مهم کې 6,500 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې 15,000 سکولونو ته اړتیا ده. نو د داخلولو مهم نه وړاندې باید د تعلیمي ادارو شمیر پوره کړل شي. نور تفصیل ته شبیر مجان پر رپورټ کې ورو.
دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لخوا شوی سروے تر مخه دا وخت د قبایلی ضلعو په شمول ټول خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان د چا عمرونه چې سکول ته تلو دي دا وخت سکولونو نه بهر دي او سکولونو ته نه ځي. خو د صوبې د تعلیم محکمې سپیشل سیکرټري خالد خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې د 28 جولای نه ټول صوبه کې دوی داخله مهم پیل کړی دی چې د اګست میاشتې اخره پورې به دوام لري.
زمونږ دا مهم چې کوم داخلې دي تومبه چې کوم زمونږ گریڈ دی کچی کلاس پرایورٹی دا چې پاغی کوم ټول ماشومان ایڈمیٹ کو ایج 5 نواخ لیتر ایج 16 پورې زمونږ په دې کې چې د سټریټیجی خپل لکه ډیسټریک وایز سټریټیجی مونږ جوړه کړې ده پروینشل سټریټیجی مونږ جوړه کړې ده او دا غې نه علاوه زمونږ زیات فوکس چې دی اپ پر ټریډیشنل مینز باندې لکه زمونږ پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کونسل دا غې نه علاوه چکم لوکل ٹیچرز دی دا غې نه علاوه امام مسجد دی تا شان دی لوکل چکم مونږ سره پبلک ریپرزنٹیټیو دی دا ټول مونږ موبیلایز کړی دی او مونږ افورت هم دا روان کړی دی.
دغه مهم کې تر دې دمه شپږ شپېتو زرونه سیوا ماشومان هلکان جنکه داخل کړی شوی دی او دوی هدف روان کال 15 لکه ماشومان دي. دا غیر سرکاري سازمانونو سره کار کوونکي تعلیمي پوهان وایي چې دغه 15 لکه ماشومانو لپاره کم نه کم 15 زره سکولونه نور جوړول غواړي ځکه دا ماشومان یوازې داخلول نه دي د دوی لپاره سکول او ودانۍ هم پکار دي. دا تعلیمي چارو پوه عمر اورکزی وایي چې باید د دوی لپاره نه یوازې ودانۍ استادان او د ټولو مهمه معیاري تعلیم هم باوري کول دي.
په دې کې اوس موږ ته دا ستونزې راځي چې آیا موږ سره دومره سکولونه شته چې د ماشومان موږ سکولونو ته راولو او دا اکوموډیټ کو یعنی په سکولونو کې موږ سره دومره ځای شته کنه. دویمه خبره دا ده چې دومره استادان موږ سره شته چې کوم ماشومان موږ ته سکولونو ته راشي هغه ته موږ هر یو کلاس ته موږ خپل استاد ورکو او دې سره سره موږ یعنی معیاري تعلیم هم ماشومانو ته ورکو. یقینا دا څه چیلنجز دي موږ سره.
نصرت حسین طوفان چې خپل بچی په سرکاري سکولونو کې سبق وایي وایي چې د حکومت دا ګام خوخه دی خو د وړو لپاره د سکول دننه د بنیادي سہولتونو چې کم کمی دی باید اول هغه پوره کړل شي ځکه ډېر سکولونو کې اوس هم دغه سہولتونه نشته دي.
حکومت دا اقدام کو ډېر ښه اقدام دی خو بنیادی خبره چې پکې کم ده نو هغه د سرکاري ادارو کې چې کم سہولیات دي ماشومانو ته هغه نشته. سر سکولونو کې د چار دیواره مسله د اوبو مسله او بل د کم چې دور دراز علاقې وي لکه په دیهاتو کې نو دغه سکولونو خو ډېرې غټې مسلې دي.
دا چې د سکولونو د استادانو او بیا د نورو بنیادي ضرورتونو د کمی په اړه مو کله دا تعلیم محکمې سپیشل سیکرټری خالد خان نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل
دا سې د چې زمونږ یو خو فارمل سکولز دي کنه دا غې نه علاوه زمونږ ان نان فارمل سکولز هم هغه کې هم مونږ ټیچرز ورکو د خپل ای اس اف پترو چې کوم دغه الیمنټری سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن لکه په کوم ځای کې چې ټیچرز ریکوایرمنت دی خو پوسټ سانکشن نشته نه هغه ځای کې چې دې کنه مونږ به ټیچرز هایر کوو نو هغه سره به د ټیچرز کمی هم پوره شي. هغه سره سره الټرنیټ لرننګ پاث ویز ورته وي اے ایل پی دا اغه سنټر هم موږ کولاوي کړی تقریبا 450 او هغه به دې کال ته موږ ان شاء الله 1000 نو اخلي تر 1500 پوری دا سنټرز جوړو.
د پاکستان د آئین د 25م اے ماده دلاندې د 500 نو اخلي تر 1400 کال پورې ماشوم ته ویډیا زده کړ ورکول د حکومت ذمہواری ده او دغه چارواکي وایي چې باید ټول اولس په خصوصي توګه مور او پلار د دوی سره په دې داخله مهم کې کومک وکړي او خپل بچی سکولونو کې داخل کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال اړوي تاسو یې غوږی په داسې حال کې چې پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی ویل کیږي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف او پاکستان ترمن د قرض د معاملې د زر هواری لپاره د امریکا د بارنو چارو د مرستیالی وزیر وینډی شیرمن څخه مرسته غوښتې ده. که څه هم د فوج مشر لا په دې اړه سندې ویلي خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو په دې نیوکه کړې دي او د حکومت کمزوري بللې ده. پاکستان غواړي چې بغیر له سزنډه د قرضې تر 4.2 ارب ډالرو پروګرام لاندې د 1.5 ارب ډالرو لومړی قسط ترلاسه کړي. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې.
د جولای په 9 په اسلام آباد کې 19 خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد ویل چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډی شرمن ترمنز د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي، خو په دغه اړه نور جزئیات شریک نه کړل. ځینې سرکاري سرچینو د جمعې په ورځ د نوم نه خودو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې د فوج مشر د ایم ایف څخه د قرض اخستو لپاره د امریکا مرسته غوښتې ده. د دې خبر د خپرېدو سره په پاکستان کې په سیاسي او اقتصادي چارو کې د فوج په مداخلت بحثونه پیل شوي دي، او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې جنرال باجوالا نو په کار چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ته ټلیفون کړی وي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
پاکستان کې دنا په دې باندې ډېر زیات خبرې اترې لګیا دي کیږي. ټول کې مخکې مونږ خبر وکړو د عمران خان چې د تحریک انصاف چیئرمین دی، هغه وینا داسې کړه ده چې آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ته نو په کار چې هغه دا کال کړی وی د قرضې دپاره. د آرمی چیف د یو ټلیفون کال په وجه او مداخلت ته په وجه راتلونکي ورځو کې پاکستان کمزور کیږي، او دا د حکومت کمزورتیا هم ده. عالمی حکومتونه امریکا آئی ایم ایف په پاکستان باندې بالکل باور نشته ده، او د وجه دا ده چې پاکستان کمزور شو.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي بېقرارۍ سره مخ دی، او د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر کمېدو له کبله د حکومت او اولس ستونزې پیچلې شوې دي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د امریکا او پاکستان د پوز ترمنز نږدې اړیکې دي، او د سیاسي قیادت پر ځای امریکا په پوځي قیادت ډېر باور لري. د نوموړي په وینا امریکا پوهیږي چې په پاکستان کې واک اصل کې د چا سره دی.
امریکا هغه خلکو سره تعلق لري چې کم معنی لري، لکه د پاکستان چیف اف آرمی سٹاف شو جنرل باجوا کتا سو کتلیس د سټا سلورو کالو په خصوص، او د نب شاه هم کتا سو غوري پاکستان کې څه کم د سیاسي ګوندونه پاتې دي د غي طرف نه یا حکومتونه سکوي د غي امریکای سره تعاون زیات تر نه دی. دا مونږ په ډرون باندې وکړلو، دا مونږ کوته د عمران خان څه کم د امریکای سره دښمنی خستنوا تک کله امریکای ته مدد پکاري نو پارلیمان سکوندا دا غد طرف نه اعتراضات کیږي، نو د امریکای یو مددگار قوت ته پاکستان کې هغه د پاکستان آرمی دا.
د پاکستان او آئی ایم ایف چارواکي د جولای په 14 د قرضو په یو پروګرام رضا شوې دي. د دې پروګرام د وړومبې برخې د لاندې با نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته د 4.2 بلیون ډالر قرض ورکړي. ایم ایف په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا به د ادارې د اگزیکټیو بورډ د منظورې نه وروستو عملي کیږي. وړاندې هم په دغه اړه د مذاکراتو یو شمېر دورونه ترسره شوي، خو تر اوسه د ایم ایف څخه د قرض پروګرام د ځنډ ښکار دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي همکارۍ د مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي
د سیکیورټی لپاره دی چې کوم دی نو ګلف کنټریز ته چې کوم دی ریکوست وکړو، هغه دې ته وویل چې تاسو خو موږ هر پیر پیسې درکو تاسو واپس نه کړی، موږ تاسو له پیسې نه درکو دې پر تاسو چې کوم دی نو سټیټ انټرپرایزز چې کوم دی دا تاسو موږ لرا کړی. نو ریسنٹلی دې چې کوم دی نو یو آرڈیننس چې کوم دی پاس کو اوس چې کوم دی دی زی اوغی معنی چې کوم دی مدا انټیټیز چې کوم دی دا خرڅی الته نه بجی تقریبا دې کوشش دا دې چې اپ ټو 4 بلین ډالر بچ کوم دی راشي. نو یو خو آئی ایم ایف دې ته داوی چې تاسو هغه سیکیور کړئ. د اگست میاشت چې کومي بورډ آف ډایریکټرز چې کوم دی دا پر ریټریټ باندې دا کلکولیشن هم دې نو کړی دی ګورنمنت آف پاکستان یا زموږ چې منسٹری آف فائنانس ته چې دې خو په چټیانو باندې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنرال قمر جاوید باجوا او وینډی شرمن ترمنز د ټلیفوني خبرو تصدیق نه دی کړی، خو د وزارت یو ویان د امریکا غږ ته ویلي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي وخت په وخت په یو شمېر معاملو خبرې کوي. ویان زیاته کړې چې د قواعدو تر مخه د شخصي سفارتي خبرو په جزئیاتو تبصره نشي کولی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال رو تتاسی غواگی پا پی خبر کی دا غرمی دولسنی بجی شوی دی لانیس اجمل نا دا خبرون لندی زور
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د پرلتوالو د حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. په میر علي او له میرانشاه پریس کلب سره نږدې په احتجاج د نافتو کسانو او چارواکو ترمنځ پرون د خبرو اترو دوه پړاوونه شو خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. د پرلت د جولای په 13مه وروسته له هغه پیل شوي چې د جولای په 14مه د جمعیت الما اسلام ځایي مشر کاري سمیودین او د ګوند بلغړی کاري نومان ووژل شو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په سکولونو کې د داخلو په مهم کې تر اوسه شاوخوا شپږ شپېته زره ماشومان داخل کړي دي. د صوبې د تعلیم محکمې سکرتر خالد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د 1500 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو دا مهم د جولای په 2 پیل شوی چې د اګست تر اخره به دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په سیلابونو کې د وژل شوي تن کورنۍ ته به 1,00,000 روپۍ امداد ورکوي. نوموړي دا خبره لاغ وروسته په ټویټر لیکلي چې د جولای په 13مه د بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ. پرون دیو پلاوی د پاکستان لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پاکستان لخوا په قبایلي مشرانو ځنه نورو کسانو مشتمل پلاوی افغانستان ته لیږدول شوی. د روسپانو د سرچینو په وینا دا وفد په داسې حال کې کابل ته تللی چې د جولای په 9مه د پاکستان یو بل پلاوی له افغانستانه ستون شوی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په تیرو شاوخوا 2 کې په سیلابونو کې 13 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان محمد نسیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې 14 تنه د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او بیا په کندهار کې د سیلاب له کبله وژل شوي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د ختیځ دونیتسک سیمې څخه د خلکو په لازمي توګه د وتلو پریکړه کړې ده. دا سیمه د روسیې له ځواکونو سره د شدیدې جګړې ځای دی.
دا خبرونو لنډیز مو له انیس اجمل واوریدلو. ساسه پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د روسیې د ګیس دولتي شرکت ګاز پروم لاتویا د ګیس د لیک بهیر بند کړ. د شرکت په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لاتویا د ګیس د استخراج شرایط نه دي منلي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وی چې له روسیې څخه ګیس اخلي خو له ګاز اپروم څخه نه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم لاتویا ته د طبیعي ګازو د لیږد بهیر ظاهرا د ګاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکې نور اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یو لنډ اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکو باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک به په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداري ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتل چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته، خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د هیزي ناروغي خبره شوې ده چې چارواکو په وینا یو شمیر خلک ترې متاثر شوي دي. د سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی دې وکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د هیزي خپرېدو امکانات زیات شي، نو له دې څخه د بچ کېدو لپاره باید پاکې اوبه استعمال کړل شي او د خوړو وړاندې لاسونه مینځل یقیني کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په لنډ کوتل تحصیل کې هیزه او اسهال ناروغي خوره شوي او په لزګونه کسان ترې متاثر شوي چې د سړو مېرمنو په شمول ماشومان هم پکې شامل دي. د لنډ کوتل یو فعال جعفر شینواره مشال ریډیو ته وایي چې افغان پولې ته نږدې په سیدخیلو کلي کې دغه ناروغي ډېره خوره شوي.
په سیدخیلو کې تقریبا کم او بیش 400 کسانو ته هیزه لګېدلې وه، ځکه ډېره زیات تشوی چې په هغه کې کوم دی دا غنده او باو دادی په کار دی چې په دې کې غټ غټ وبوس کې مونږ وشي چې خلکو ته صفا او بملاوږي، غټ هسپتال بيچو هم جوړ شي، خلکو ته به تکلیف هم کم شي او صحت یو مرکز به مو ګرځي، نو دلته به خلک د بيمارۍ نه بچ شي او چې کومي غندګي پرتی په کار دی چې دام صفا کړی شي.
د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند وایي چې دوی د جولای په 13 نیټه افغان پولیس سره نږدې کلی په سیدخیلو ته سره د میډیکل ټیمونو ورغلی وو او هلته یې څه باندې 1500 کسانو معاینه کړی.
خلکو ته د غیب په دهلیز باندې د فیسیلیټیز ورکولو لپاره مونږ یو بل میډیکل کیمپ اسټابلیش کړ او خلکو ته د میډیا په تر باندې استاسو په تر باندې عمده میسج ورکو چې اوبه مطلب کلاو مساحتي د پاسه ډکن استعمالوي دي کې نه صرف ډینګي بچاو کیدی شي بلکې د هیزي یا نور چې کم وبې امراض دی دا غینه ام مونږ خپل ځان بچ کولای شو. دا کوم مسلمه کې چې دا د هیزي وبا راغلی دا د اوبو د سکلو لپاره د چینو کله او به استعمالي، نو زیاتره دغه ځکه چې ماشومان مولمبيږي دا سه پکې خلک کپړې موینځي او دا سه سنور عوامل ام راشي دغه د وجې سجراسین یا جرم سی وتبوي، نو هغه پکې ال تخپل اثر ښکاره کی او به ایڈلټریټ شي، نو بیا دا خلک د اوب سټوریم په کورو کې د ټانکو په شکل کې او بیا په استعمال کې راولي. الحمدلله په دې کې صد مرګ یا د ډیر کریټیکل مریضانو سره اطلاع نشته.
د لنډ کوتل مرکزی روختون یو ډاکټر راسم شاه شینواره د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر بیانوي او دی وایي
پراپر کلچر یو شي چې دا هیزه دا کال را چورتی او کنه یو بل دغه ایکولای ورته د اغه وجنی بهرال بس عام تور باندې دا په هیزه کې راځي کنه او بو وجنه لکه خوراک سره تعلق لري او روفیکل روټ ورته چې خله او دا اغه وجنه کنه، نو دا په دی وخت کې کوم دا بارانونه مارانونه وشي سیلابونه وزي او دا غنده وبا او دا اغه کوم یی به دا مغه تلاړي شي او دی وجنه دا لکه دا اغه خوراګی را بیماری جوړه کیم دی وجنه، نو بهرال احتیاط پکې دا پکار دی چې بس یو خو دا کوم خراب خو شي نشي فروټو کې دا کوم دا لګیدلی را لګیدلی خراب مراپې دا بل پکار دی چې کوم وبو مچ خچ یغه یو کم از کم 15 منټو پورې یغه وبو خټي چې خټي دلی وبې نو هغه استعمالي لاس صابون باندې انزل دی نوړې تک نه استل چې هغه صابون باندې لاس انځي چې دا استعمال کړو ان شاء الله بیا به دا کنټرول شي. مین غیدای چوبو کمای پکرانی شي چوبو د کی وبډی رضیات ته بدن نمال گو بزی نو بس دواړو کې انداغه یې جره وبو ورته کم اس کم کنټینیوس ډریپونه ورته لګیدلی چې غاغه نپ کې راځي.
د ته په هان وای د جدید سورج یا د کندو بو د اخراج او نالی کوڅو د صفای او پاکو بو څخلو سره د دغو ناروغیو مخنیوي ممکن دی. د صحت نړیوال ادارې وای چې په نړۍ کې هر کال خوښه تر سلور میلیونو پورې کسان د دې ناروغۍ نه متاثر کیږي او ځنې ترې خپل ځانونه هم لاس ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ته تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د پای کلي اوسیدونکو په وروستیو سیلابونو کې د خپلو شو زیانونو لپاره له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د سیمو اوسیدونکو د جولای پر 13 مشرانو ته ویل چې د دوی په کلي د سیلاب اوبه ورتللو له کبله ډیر نقصان شوی دی او کورونه ړنګ شوي دي. دوی ویل چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د ټانک مرستیال کمشنر امین الله مشرانو ته ویل چې په سیمه کې د کورونو سروې شوې ده او ډیر ژر به دغه زیانونو دغه کورنۍ سره مرستې وکړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای د دوی په کلی سیلابي اوبه ختلې وې. کورونه یې ړنګ کړي وي خو مقامي انتظامیه دوی ته مالی مرسته نه ده ورسولې چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د پای کلی دوا اوسیدونکي مشال رېډیو ته ویایي:
ما نام ګل رحمت تا چې ور باندې وخته نو غسل خانه پات اصله نو ټا پات اصله نه کټونه پات اصله نه غنم پات اصله هیڅ شای نه اصله پات. پیسې به موږ سره کی کنه به کړه تر اوسه پورې لا موږ ته نه چک ملا اصله دا نو پرسې ملا اصله دا نو مغواړي چې تاسو راځو بس هغه یې چې واخیستو شناختی کارډ نه پټو سټېټونه اوس حکومت دالی اصله مجاله.
ما نام برکت الله دا نقصان ډیر غټ نقصان اصله دا پس صرف نه صرف تاجر مو بس لې یا شجیا زنانه کړه چې نور مو هر شای پسې برباد اصله بس الله پیلا پراته 15-20 لک روپے تاوان دا نما تڑان کور چیک ملا اسلائے دا نہ ٹوکن ملا اسلائے دا باقی پتہ نستا تک ملا بس نہ بس ملا خوب موقع مات اچ چشائے نہ اللہ دے پر 10 روپے حکومت طرف مات نہ دی ملا اسلی
دے سیلابی او بونا ڑان کور کشے جوان کوین کی دے او وکالنے معشوم خبر ہم ور وئی
منا مو میرا دا کنا دا او بنا او بجیر ال ربان دے بے مسر نہ بس کرنو رپلا میں دٹو لگا زنانے مو بس لینو روپر باندے او قتل شام کوٹو چری کوٹ
د پای کلی دوا نور اوسیدونکي اتولا او صابر خان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ړنګ کورونو معاوضه زر ور ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورینه زر ورته جوړ کړي.
اتولا مان احمد د پای اوسیدونکي د موږ ډېر سخت تاوان سره ده. موږ د حکومت ته خواست کوو چې موږ سره د مالی امدادو کې چې دا زر نظر کورونه جوړ کړي. موږ ډېر تنګ حال چې پراته یو ساري چې درک مونه لګي سي. ما تقریبا 4 کمرې ړنګې شوي دي. دا تاوان لغله ده. اوس که حکومت امداد
حکومت انتظار کمرے بچے ازوان مڈے تکلیف تھے کورونا ڈیر رنگ سے تقریباً 500-600 کورونا زیادہ ٹول پائے سے تباہ سے
ضلع مرستیال کمشنر امین الله مشال ریڈیو تا وویل چې د 440 نه زیات د ړنګ کورونو سروي شوی دا او دغه خلک ته زر معاوضه میلاوي شي.
سیلاب را لے گیارہ تاریخ کو 9:30 بجے تب مجھ سے اطلاع ملا اس نے آگے ریسکیو آپریشن ہو کو یو کا سو وفات ہوا تھا یو کا سے نہ بعد وہ سے ڈب رہے دو میں ہو رہے تھے ریسکیو نہ بعد وہ چاہتا ٹینٹ نہ ضرورت ہو جیسا کرونا بالکل بارہ نہ سو کیا ہوتا ہے ٹینٹ نہ ور کر دیے گئے ایک نہ بعد اب یو یو کور باندھے وہ شروع دے لوگ سروے شروع کرے یہ غریب دے دے کیسے اس کا اس کو ان شاء اللہ 440+ کسان پاتا دے 124 پوری ٹائم ہے جی
یودا دوی چې د راونې میاشت په یولسم جولای د ټانګ پای کلیبنې سیلابي اوبه خطرې وې چې په نتیجې کښې یې دوه کسان وژل شوي وي او ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ کړي وي او د خیبر پښتونخوا حکومت په پای کلي کښې د سیلابي اوبو نه د مکمل ړنګ کور مالک ته 4,00,000 او جزویل یا نیم ړنګ کور مالک ته 1,60,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، پای ټانګ.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وای په خادیو او ستونزو کې خپل دوستان خپلوانو پر وخت نشي خبرولی. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د یاد سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وای له مخابراتي شبکو سره په اړیکه کې دي ترڅو د روان کال په اوږدو کې هلته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات پیل کړي. برمل ولسوالۍ د پکتیکا له مرکز څخه شاوخوا 130 کیلومتره لري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرته ده. نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې وو.
د برمل د روغتیایي کلینیک او روغتیا پال فیض الله مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابراتي شبکو آنتنونه نصب کړي.
زیاتره خلک چې ستونزو سره مخ شي نو د شبکې طرف ته د انټینې خوا ته یعنې وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینا او شبکه یې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکه او ټلیفون یې ښه کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په هر سیمه کې په هر ځای کې شبکې او انټینا ولګېږي تر څو پورې خلکو ته ښه خدمات وسي او خلک انټرنیټ ته او شبکه ته خلاص رسي ورلري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوي کچيري کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي، او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال کولو لپاره په خو ورزي.
چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي پته خنه خل پوت شي. دا نه مرز دا وشتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندي کې د نت کار وکړو. کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالي د نوې اډي بازار کې دای او دلته نګدي علاقه تورتنګي کې دای برمل فعال شي.
د برمل د نوی اډي یو بل اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي او وایي،
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د بل نور نور افغان مسیم چغونه برابر شي. د نوی اډه ته راشي نوی اډه زنګونه خلته وایي چې موږ مرتګون شوي دي، راشي راشي دلته خبرونه سره کوي. جګ غرو ته راکیږي ونه ته کیږي کوم ځای کې جګ کار کوي تر خال د مشکلاتو سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست ستونزو سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي،
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومې تنبیې دي هغه تنبیې هم ښه کار نه کوي، نیټ هم ښه کار نه کوي. چې دغه خلکو ته د اولس ته یو ښه پروژه فعاله شي موږ ډیر پرې خوشحاله یو. انشاءالله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکوو چې څومره خدمت یې. انشاءالله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت یې تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل، د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکې. مشروطه تاسو غوږی د تیری سه مودی رئیس د جلال آباد خاروالۍ منصوبینو د خار په بیلابیلو برخو کې د خاري نظام په مخه د سړکونو پر غاړه د ویالو د پاسا تختونه لګولي او د کرای په بدل کې هغه مزدورانو ته یو ورکړي چې لاسي کراچۍ او ریړو کې به د سړک په غاړه سبزیانی او میوه خرڅولي. د جلال آباد خار اوسیدونکي په دې اقدام خوشحاله دي. خوای خاروالی چې په کومو ویالو تختونه لګولي په ځینو ځایونو کې د ویالو د صفای په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د جلال آباد خاروالی مسؤلان وایي د خاري نظم په موخه یې هڅې په جدیت سره دوام لري. د دوی په خبره د خار په بیلابیلو برخو کې د 3000 پیلزي تختونو لګول هوټ کړي او تر دې دمه یې 2500 پورې تختونه لګولي او هغو رزمزدورانو ته یې د کرایه په بدل کې ورکړي چې په خوا یې د سرکونو پر غاړه په لاسي کراچیو یا ریړو کې سبزي میوې او د اړتیا وړ نور توکي پلورل. د جلال آباد خاروالی بیان بختی جان مراد وایي د تختونو په لګولو سره نه یوازې خاري نظم رامنځته شوی بلکه هر میاشت د همدې تختونو له درکه 2.5 میلیون افغانۍ عاید راټولیږي. نوموړی وایي
مګر له دغه تختونو کو د خار په ځینو ساحو کې 600 افغانۍ ترې ناخلو ماهانه خاروالۍ ته تویلیږي او په ځینو ساحو کې هغه د ساحو پورې مربوط دي چې هغه ساحې چې نږدې دي او هغلته خرید و فروش ډېر کېږي نو هغې نه تقریبا 1500 افغانۍ ناخلو د میاشتې 25 لک افغانۍ عواید راځي جلال آباد خاروالۍ ته.
په عین حال کې د جلال آباد خار اوسیدونکي او هغه ورځمزدوران چې د خاروالۍ له لورې ورته تختونه ورکړل شوي خوښ دي. خو پر ځینو ځایونو کې د ویالو له پاسه د پلزي تختونو په لګولو بیا نیوکې لري. د جلال آباد ښار 2 تنو اوسیدونکو مولوی توکل او حاجي هاشم خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ساحه پراخه شوې ده د صفائی او چې څومره ګورم هغه د کثافاتو مخه هم نیولې شوې ده. مننه کوم او تقدیروم او لا توفیق ورته غواړم.
بازار دومره ختمه خسته ده مخکې دیدم چې ټول ریډو شان د هر رقم مشکلاتو خو همدغه یو کار دی چې اوس دغه ویله په کته چې د دې ساحه پاکه شي د کې ګندمند راځي خلاصه توګه باندې شاروالي د دې صفایي وکړي.
د خاروالۍ مسولین تر یو بریده د خلکو نیوکې منی خو وایي د تختونو د لګولو پر مهال یې یادې چارې ته پام کړی دی او زیاتوي چې د تختونو لګولو پروسه به د ښار ټولو برخو ته وغځوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. مشروع تاسې غوږی په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه پور اخلي. تر دې مخکې پاکستان 2 شواري له IMF څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقې کار د ادارې جوړښت او په کومو کومو مودو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستي په دې رپورت کې اورو چې د بی وړکو د میروستۍ وړاندې کوو. پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړی دی. د دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې 2 شتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستی په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته د بیلنس آف پیمنټ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دې کې فرق ډېر زیات راشي نو دغه ګیپ پوره کولو دپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د آی ایم ایف رسمي ویبپاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر صمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي، د دې لپاره بورډ آف گورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر صمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار څه وي؟ که د آی ایم ایف غړ هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف ویبپاڼې له معلوماتو سره سم، دې ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف گورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو ادوارو کې پورونه اخستي؟ پاکستان په لومړي وار په 1958 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخیستی و. په هغه وخت کې فوزي امیر جنرال ایوب خان واکمني وه. جنرال ایوب خان په 1968 او بیا په 1969 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1978 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخیستي وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1980 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخیستی وو. په نویمه لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1988 کې پورونه اخیستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخیستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه، نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخیستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخیستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخیستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخیستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخیستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخیستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخیستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالر پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمان وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالر د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وایي پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت وارې پورونه اخیستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کې طور ته پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړلو، 22 پروګرامونو کې دوی چې څومره وعدې هغې سره کړې وې تقریبا دوی فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وایي په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه څه دي؟ اقتصاد پوه ډاکټر صمد وایي دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغې د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډېر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې چې په لومړي ځل باندې ډېر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د IMF پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له څه د پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر چې کوم پاکستان کې نشته، نن د ډالر صورتحال دا چې پاکستان سره ټوټل نه ډالر دی، حالانکه په کار 24 ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره ده چې IMF پاکستان ته پیسې ورکي، هغه نه پس به نور ملکونه یعنی چین، UAE، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لگے پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي دیکھے د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی، یعنی د پخته روان دی او دا خطره پیدا شوې ده چې پاکستان دا امپورټ هم نشي کولی او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دي، د هغې ادایګي به هم نشي کولی.
له IMF څخه د قرضې نه میلاوېدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.